په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبې فرانس لیدې شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې، د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. بی واز لیدین جنو د تعلیم د لارې بل خندو بالا په دی اړه ورسته خبرونه کې په تفصیل اوري. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر مل ولی خان و اعلان وکړ چې د افغان جنو د زده کړو لپاره به په خبر کې د افغان ملالې انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. مل ولی خان دا خبره په سواد کې ویولسي غونډې ته وکړه. د ویل طالبان او افغان جنو یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړي، نو ګوند غواړي چې د افغان جنو د زده کړو لپاره ملالې انسټیټیوټ پرانیزي. د ویل چې دغه انسټیټیوټ ښوونکي روزونکي کارکونکي او امنیت ساتونکي د دغه انسټیټیوټ ښوونکي روزونکي کارکونکي او امنیت ساتونکي به خزیوي. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت یو چارواکی وایي د کابل جلال آباد په پرونی پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه مړه شوي او شپږ نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې نن لیکلي چې پرون مازدیګر په ماهیپر کې یو موټر له لوړ سړک لاندې راولوي چې ورسره تیګې او خاورې وښویدي. د حق شناس په وینا د دې پیښې له کبله د موټر درې سپرلۍ مړې شوي او وړو او کوچنیو تیګو سړک بند کړ. د کابل جلال آباد سړک د لنډ وخت لپاره له بند شوی و چې وروسته پرانیستل شو. پاکستانی رسنۍ وایي په کراچۍ کې پرون دوه افغانان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د کراچۍ د پولیسو مشر زهین شفیق صدیقي رسنیو ته ویلي نامعلومو وسله والو د جمال الدین او حیات الله په نومونو دوه ورونه د سمن آباد په سیمه کې وویشتل. د ده په وینا د پیښې قربانیان د افغانستان اتباعو او د کراچۍ په سهراب ګوټ کې اوسېدل. صدیقي دا پیښه هدفي وژنه وبلله، خو ویل چې تر اوسه پورې د دې برید د انګېزې په اړه څه نشي ویلی. آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړ وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 401 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتکزی 101 رایه ترلاسه کړې. زرداري په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د امریکا مرکزی قومندانې یاسین کم وایي د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2 ساعتونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو لږ تر لږه 28 بې پیلوټه الوتکې ویشتې دي. سین کم په خپله تازه خبر پاڼه کې چې د تیر ماښام یې خپره کړې ویلي د دغو بریدونو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هېڅ زیان نه دی پېښ شوی او همداراز داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګري بیړۍ زیانمن شوې وي. له بلې خوا د حوثیانو د پوځي څانګې ویندوی په یو بیان کې ادا کړې چې په بې پیلوټه الوتکو یې د امریکا پر جنګي بیړیو برید کړی دی. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې وسلوالو کسانو پرون په یو ښوونځي کې 15 زده کوونکي یرغمل کړي. تر دې کابوت 48 ساعته مخکې په یو بله ورته پیښه کې نږدې 300 زده کوونکي او ښوونکي یرغمل شوي وو. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د ښوونځیو د زده کوونکو برمته کېدا په یوه عادي چاره بدله شوې ده. په 2014 میلادي کال سخت دریځو اسلام پالو د چیپوک ایالت په یوه کلي کې تر 200 ډېر نجونې زده کوونکي تښتولې وې. او یو روسي چارواکی وایي د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه د روسیې د کورسک سیمې د تیلو پر زیرمتون لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلی. د پیښې سیمه د اوکراین پولې ته څیرمه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم دغه وضعیت نهیلې کړي دي.
موږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول هغه هم هېر شول.
په دې اړه به د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره وغږیږو. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د آصف علي زرداري د لوړې د مراسمو په اړه به نور معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اسرائیل اقدامات د دې هیواد په زیان بللی دی. دا به هم واورئ چې په میدان وردګو ولایت کې له 1500 زیاتو کورنیو سره د مرستندویو مسؤول خوا مرستې شوي، هغوی چې مرستې ترلاسه کړي خوښ دي.
خو ډېر خوشحاله دي، د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي ډېر خلک خوشحاله دي، ډېر خلک یې خوښ دي.
د خوست د صبریو ولسوالۍ اړوند د سفري سیمې په غرونو او غونډیو کې بیا لسګونو ځایي خلکو د نیالګیو کېنولو ولسي اشارونه پیل کړي دي.
دا ساحه یوه ډیره خاص ځنګلیزه ساحه وه، په تیر وختونو کې یو څه ووهل شوه. د ولسونو لخوا بیرته اوس خلک دې ته متوجه شول. دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیالګیو کېنولو ته اړتیا ده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام هیروي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو ویلي افغانستان او د افریقا یو برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. د سازمان په تازه راپور کې ویلي یو شمېر هیوادونو چې نجونې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي پرمختګ کړی، خو افغانستان، نایجیریا او بنین په شا تګ کړی دی. یو شمېر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي افغان نجونې او مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په 10مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي تر 2022 کال پورې د پورتنۍ ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنې ته راټیټه کړې. افغانستان، بنین او نایجیریا په دې برخه کې په شا تګ کړی دی. په راپور کې راغلی افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، چې د وروستیو اټکل شویو شمېرو له مخې په دې هیواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګم داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلۍ ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي، او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي، خو د طالبانو حکومت تل له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنې لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې افغان نجونو او مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ومریدل چې یونسکو وایي سره لدې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم په راپور کې مواردل چې دغه وضعیت ډېرې ناهیلې کړې دي. د نجونو د زده کړې فعال آریا رحمت هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوې ده. آغلی رحمت، خبرونې ته ښه راغلاست. د یونسکو راپور مو واورید چې وایي د شمالي افریقا د یو شمېر هیوادونو په څیر افغانستان هم د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دی، یعنی شاتګ کړی دی، او وایي چې ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر تقریبا 15% نجونې له ښوونځیو بهر پاتې دي. دغه وضعیت تاسو څومره ناهیلي کړی یاست، او آیا داسې کوم څرک لګیږي چې کم دوه اونۍ وروسته چې نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پیلیږي د ښوونځیو دروازې، د ټولو ښوونځیو دروازې به د نجونو پر مخ پرانستل شي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو او در نوري دونکو ته، په دې هیله چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لومړی خو افغانستان هم یو د هغه هیوادونو له جامع راغلی کوم چې بدبختانه پکښې کې د ښوونځیو دروازې چې دي د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، هغه هم په دې خاطر چې نظامونه اوښتل دا اوښتل یا هم تغیر تبدیل د دې سبب کېږي چې هر وخت یوازې دغه بد حالتونه ښځې تجربه کړي. اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کېږي، موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو، بلکې هر وخت چې نوی کال شروع شوی دی، نوي نصابونه رامنځته شوي دي، نوی تعلیمي کال شروع شوی دی، بیا هم بدبختانه موږ خویندې په ترګو څخه وشکي بهیږي او وایي چې موږ مکاتب باید خلاص کړي. مګر بیا هم دوی دغه خبره نیولې ده چې د مو پوری چې داسې هغه شرایط ندي برابر د افغانستان د چینجرې د وم سنسټر بولسم ټو سیس پوری د خپل مکاتب ته ولاړ دي. نو دا غدري کال کې چې یعنی دوه نیم کال حساب دریم کال کې دوی روان دي چې د دې دمه پوری داسې یو نصاب نه سو جوړ. لومړی د کتابونو په نصاب باندې دوی لګیږي، وایي په دې کې کفري الفاظ لیکل شوی دي، دا ټول د کفر لور ته افغان مېرمنې اړولیا او دې ته حسولې تر څو د اسلام څخه واوري، دا خبر اصلا شته نه درلود. دویم راځي د اسموش په حجاب باندې لګیږي چې حجاب په هغه طریقه باندې وو چې نارینه وسترګې به ورته اړول کېدلې، دا خبره هم دروغ ده، ځکه دوی فقط غواړي هغه خپل کم هغه د دې فیصلې چې دي کوم چې د منلو وړ نه دي، فقط یو بهانه نه، یو بهانه او توله چې تر دې دمه په بد تختانه موږ په دې باندې توانېدل چې د دوی سره خبرې وکړو او یا هم دوی مشتقنات راکړي چې واقعا مشکل په کوم ځای کې دی.
آغلی رحمت، له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د تقابل یو عمده علت هم همدا دی. نړیوال ټولنه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه باید ورکړل شي، که هغه د زده کړې په برخه کې دي که د کار په برخه کې دي. خو طالبان هم ټینګار کوي چې دوی د شریعت لمخې د ښځو حقونه ورکوي، او وایي چې د نجونو د زده کړې پر موضوع هم کار روان دی. خو خبره دو نیم کالو ته رسېدلې ده، فکر کوي چې طالبان وخت ضایع کوي یا وخت تیروي او هماغه د تیرې واکمنۍ دورې ته ورګرځېدلې دي چې په تیره واکمنۍ کې ښوونځي په بشپړه توګه د نجونو پر مخ او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي وو؟
موږ وګورو هغه وخت، یعنی دوی چې کله رسیدلی وخت خپل واکمنۍ ته، هغه وخت نړیوال هیوادونو توجه افغانستان ته نه و. مګر اوس که وګورو د ټولو نړیوال توجه پر افغانستان ده، نو دوی
د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع هم له همدې سره تقریبا ډېر تړي.
بله، دوی په دې فکر باندې دي که چیرې اوس موږ خپل هماغه حرکات ترسره کړو، دلته خلک هم را باندې راپورته کېږي، نړیوال زبرځواک هیوادونه هم شتون لري، نو د دې چې ډېر سي تر یو میاشت پورې به دوی ووسي، مګر بعد یو میاشت بیا په افغانستان کې بل نوی نظام رامنځته شي. یو بل خبره دوی ټینګه نیولې چې موږ مستقل یو، تاسې که چیرې مستقل وای تاسې به هره هفته تلویشت میلیونی ډالری کڅوړه نه اخیستلای. تاسو چې وایي موږ مستقل یو، تاسو په دې باندې توانیدلی وای چې د وسلو د پیر پلور کم، یعنی تاسو چې وسلې درکول کېدلې هغه وخت په مودې ته حساب و کتاب کړی وای چې واقعا موږ په مستقله توګه هیواد تور ګرځو. تاسو به د قطر په خبرو کې دې ته بیا هم زړه کړی وای چې کښېني او د دې هیواد سرنوشت وټاکئ. دوی اصلا مستقله نه دي، کوم هیوادونه چې د لاس لاندې چې دوی دي هماغه هیوادونه و دوی ته مشورې ورکوي او د هماغوی په نظر باندې دوی نن ورځ خپل ټول هغه فیصلی چې دی په افغان میرمنو باندې ترسره کوي، کوم بندیزونه دي چې دی هغه په افغان میرمنو باندې فقط ترسره کوي.
اغل رحمت د طالبانو چارواکي ځینې وختونه وایي چې نړیوال د فشار نه راولي په دې برخه کې په موږ باندې، دا نړیوال د موضوع ډیر شار بي. څه فکر کوي د افغانستان اکثریت وګړي دا شای نه غواړي چې باید نجونې زده کړې وکړي او د دې ټولنې خلکو غوښتنه ته ولې دوی غاړه نه ږدي؟
زموږ زیاتره خلک اوس د علم او تعلیم سره یې علاقه پیدا شوې ده. هر مور پلار غواړي چې اولاد یې یا لور یې په تعلیم باندې سمبال اوسي، ځکه هغوی ته د تعلیم ارزښت اوس معلوم دی. هغوی ته د یو ډاکټر، د یو استاد، د یو ژورنالیست، د یو مدني فعال ارزښت اوس معلوم شو چې واقعا ښځه هم کولی شي د هېواد په پرمختګ کې لاس ولري. مګر نن ورځ چې طالبان د هغه مور پلار هیلې وروژني، سبا ورځ دا ورځ لري نه چې بیا هم دوی په خپل د بدو حساب ورته ورکوي چې ولې دا دوه نیم کاله د دې په لونو باندې هم تر هر وخت پورې چې دوی په افغانستان کې شتون لري تر هغه وخت پورې د هرې ورځې حساب به دوی ورکوي چې څنګه دوی د افغان میرمنو په سرنوشت باندې لوبې وکړلې او هغه هیواد څخه چې دوی راغلي دي په افغانستان باندې واکمن شوي دي. د هغه ورځ لري نه چې دوی به د هرې خبرې جلا جلا حساب ورکوي او دا معلومات چې دوی د کوم هیواد له خوا تربیت شوي دي او دلته راستول شوي دي.
مننه د نجونو د زده کړې فعاله آریا رحمت وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې به خبرونه کې مو واورېدل چې آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زما همکار د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکل دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکل صاحب، په لنډه د ولسمشر د لوړې د مراسمو په باب راته ووایه، او ولسمشر څه رول لوبوي هغه دغه څوکۍ؟
آصف علي زرداري نن داسې یو څه وخت مخکې د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی د هغه څخه سوګند واخیستې د خپلې چوکۍ او په رسمي بس خپل کار پیل کړي. او دا دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړېږي. پخوا تر دې دی له 2008 څخه تر 2014 پورې، او اوس دا دی بیا سوی دی. خو د ده په خپل دغه چوکۍ باندې راغلی دی ډېر تغیرات راغلي دي. آصف علي زرداري د پاکستان هغه لومړی ولسمشر و چې پوره واک یې درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو، ډېر لوی واک سره و. هغه د خپل وسپارې پارلمان ته، او دا ځل چې دی ولسمشر دی نو دی ډېر هغسې واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
بله، خو دې ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې دی مهمه ونډه لري، ګوند مهمه ونډه لري، فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي؟
آصف علي زرداري ممکنه ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي، د پاکستان په بهرني سیاست کې هم، خو دا خپل یو حدود دي. یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي، د پاکستان د اردو په لاس کې دي، نو د اردو به ډېر غټ نقش وي. البته دی یو داسې مخ دی، یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د ولسي رنگ ورکی یا ولسی چهره به ورکی. البته دا دی چې یو ډېر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي، نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزي په باب کراته وویل چې دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافي رایې ونه ګټلې، ایا د دې وړاندوینه کېدله یا اټکل کېده چې دی به دغه څوکۍ ترلاسه نه شي کړلی؟ داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزي پارلمان کې دا درست نه و.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوڅانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و. دا داغو دریز دی. د محمود خان اڅکزي د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه وه او هر چا ته د تخپله معلومه وه ځکه چې د ائتلافي حکومت رایې چې دي هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
ډیره زیاته مننه زما د مشل رادیو همکار عبدالحی کاکړو. بیا هم سیمه کې البته لږ څه لري زو د منځني ختیځ د غزې وروستي حال په ارتباط د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان بللي. اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي له 15 میاشتو راهیسې عملیات کوي. خو د دغو عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې زرګونه کسان وژل شوي بلکې نور به کور شوی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختې زیدلې پر ضد په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي دغه هیواد ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې یو بیا د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې له حملې وروسته له حماس سره د مقابلې لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکاوه. خو د غزې د جګړې په د بنیامین نتانیاهو د چلند په اړه وویل هغه باید د شویو عملیاتو په نتیجه کې د بیګنا خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. بایدن له 2 میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې د ملکي وګړو د مرجوبلو د زیاتېدو په خاطر او په غزه کې د خپل چلند له کبله اسرائیل د نړیوال ملاتړ د بایللو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر په غزه کې د ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه وویل دا د اسرائیلو د اصولو خلاف ده او فکر کوي چې یوه لویه تیروتنه ده. بایدن څرګنده کړه د غزې په جنوب کې پر رفح ښار د اسرائیل احتمالي برید د ده لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په رفح کې تر 1,300,000 ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. خو د امریکا ولسمشر په عین حال کې یادونه وکړه چې د حکومت د اسرائیل د ملکي وګړو د دفاع لپاره دغه هیواد ته د توغندو ضد توغندو ورکړې ته دوام ورکوي. جو بایدن د حماس د سختې ضد حملې وروسته اسرائیل ته سفر وکړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې پیوستون اعلان کړ. د امریکا ولسمشر هیله لرله چې د روژې تر پیلېدو مخکې په غزه کې اوربند وشي. خو داسې ښکاري چې حماس ډله د مصر او قطر په منځګړتوب د 1,000 لور دیش اسرائیلی یرغملو د خلاصون په بدل کې د اوربند موافقې ته تیار نه ده. د حماس پلاوی د پنځشنبه په ورځ په مصر کې له خبرو ووته او د یو لنډمهاله اوربند د ټینګېدو هیلې نیمه خوا شوې. حماس ډله وایي چې د اسرائیل له لوري د تیرو 15 میاشتو په بریدونو کې 1,500 فلسطینیان وژل شوي او 2,500 ژوبل شوي دي. همداراز د غزې نږدې 2,300,000 اوسیدونکي کډواله شوي دي. له بلې خوا د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کام پرون شنبه وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امره وروسته په غزه کې د یو موقتي پلیټفارم د جوړولو لپاره فرانک اس باسن بیړۍ د مدیترانې ختیځ ته استولې ده. سینډ کام پر خپله اکس پاڼه کښلي غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلانه په څه کم 6 ساعتونو کې د اوبو له لارې فرانک اس باسن بیړۍ له ویرجینیا ایالته د مدیترانې ختیسته ورسوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې په بي وزلو 1,155 کورونه یو باندې مرستندوی محصول خو مرسته ویشل شوې د څه باندې 3 ملیون افغانۍ او 15 د ژمنې مرسته په اړو کورونه یو باندې میدان وردګ ولایت په لومړي حسابي سودو مرکزی به سودو ولسوالیو او میدان خار کې ویشل شوې دي. هغه چې د مرسته تر لاسه کړي هم خوښ دي خوای باید نور مرسته هم ورسره وشي.
د یو لسو 1,155 سړمن کورنۍ سره یادې ژمنې مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو موسسو له لوري تر سره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبي پیښو ته د رسیدو امیر انجینر فرید الله وویل چې په لومړي حساب بي سودو او مرکزی بي سودو ولسوالیو کې له 1,155 سړمن کورنۍ سره 14 میلیون افغانۍ مرستې تر سره کړې. چارې کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 4,000 افغانۍ ورکول سوي دي. دی وایي یا د مرسته د فین په نوم د یوې موسسې په مالي ملاتړ سوې ده.
ټوټال دغه کورنۍ ته د ژمنۍ مرستو البته چې دا د ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سونتو کې همدارنګه نور ضرورتې چې دي په 10 میلیونه افغانۍ په حصي اول او مرکزي بیسودو کې 515 کورنیو ته موږ نن توضیح لرو.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې بیا د 600 اړمنو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یوې موسسې له لوري سوې ده.
دا د هر فامیل د فار او د هر کومک سهم د پر د شپک ساو سهمونه تقریبا چې د 15000 ډالر په قیمت باندې دا مجموع قیمت 15000 ډالر دی او تقریبا چې 450000 افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 14 نیټې د واورې او بارانونو په پایله کې د غر ښویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې 9 تنه مړه سوي او 10 تنه نور ټپیان دي. هغه کورنۍ چې یاد مرستې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. دا فداسیال کې د چوس معلم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتونه روان دي او د غراس په ګڼو نورو کې بیا اټکل سوی دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست د صبری ولسوالۍ اړوند څپری سیمې په غرونو او غونډیو کې لسګونو ځایي خلکو د نیالګیو د کینولو ولسی اشرونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د دغه سیمې له خلکو سره د نږدې 40000 میوه لرونکو او زینتي نیالګیو مرسته کړې ده. د صبری د سیمې اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو کینول شو نیالګیو ښه نتیجه ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست ولایت اړوند د صبری د لری پرتی سیمې اوسیدونکو د صبری په غرایزه سیمه او حالت په پرتو سم او غونډیو کې د زرګونو نو یونانګیو د کینولو ولسی اشرونه پیل کړي دي. یادې پګړې او اشرونه چې څو ورځې به دوام وکړي د نیالګیو د برابرولو په برخه کې ورسره د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان د نړیوال چاپیریال لپاره د سهولت ایجادونې په موخه مرسته کړي او له مخکې د نیالګیو د اوبولو لپاره ځینې پاخه ډنډونه هم جوړ کړي دي. د صبری اوسیدونکي بختور خان حلیم مشال راډیو ته وویل
4000 چې دی دا ماټک دی، 3500 چې دی بادوم دی، 6000 ننګروسی دی یا انار، 2000 غوړکی دی چې دا به د درې ورځې نیا شرپ جریان کې لکېږي چې عملاً تاسو وینئ چې ځوانان او سپینګیری روتلې دي. دا د ه پخوانه شر روان ده.
د خوست د صبری د ځنګلي زو سیمو اوسیدونکي وایي پخوا خلک د ځنګلونو او شنو سیمو په ارزښت پوره نه پوهېدل، خو اوس یې اړتیا محسوسه کړي او دې لورې ته پاملرنه ډېره شوې ده. د صبری یو بل اوسیدونکی سخی مرجان ویاند وایي
دا ساحه یوه ډېره خاص ځنګلیزه ساحه وه، په تېرو وختونو کې یو څه ووهل شوه دی. ولسونه لخوا بېرته اوس خلک دې ته متوجه شول، دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیالګیو کې نولو ته اړتیا ده. ما د منطقې خلکو ماسیسو ځوانونو په دې کې همکاري وکړه.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ نوري هم ډېری اواري او غرایزي سیمې لري چې د نیالګیو په کې نولو سره شنې کېدلی شي، خو خلک په اقتصادي لحاظ د نیالګیو د رانیولو توان نه لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي منور خان وویل
نو د نورو سیمو ته د موږ صبرایو کې لکه پورې خیل، زنبار، رایون کول، بتخانه دې ټولو په برا کې موږ دایو چې دې ته باید نیالګي ورکړل شي او ولته کې نه چې د منطقه ټوله سمسوره شي.
د خوست اوسیدونکي د ډرې رسنیو د عامه پوهاوي د برنامو له لارې په دې څناڅه پوه شوي چې د انسان په جسمي او فکري سلامتۍ کې د زرغون او سمسور چاپریال ونډه ډېره ده. د صبری اوسیدونکي موري بادشاه وایي
چې که د منطقه شنا شي، ځنګل شین شي، ډګې کې نه ول شي، نو دې په والا وو صفه شي او چې سپاش وا بیا په سلو کې 50% مریضای به بی ډاکټر ختم کوي.
د نیالګي لیکرول ورسته یو دوامدار ستونزه و نیمګړتیا د نیالګي ساتنی او بولو ته نه پاملرنه ده. خود صبر یوسیدون کی وای چې د لپاره ټول وسایل برابر کړی دي. د صبر یوسیدون کی ګل رحیم وویل
رجمو ته مدل ته کړه دا لګې شو یو تر پرشمې پورې مون پنه کړی دو خو نیلګي مونږ تند ته نه دی ور کړی نه ور کو او د ستلو په برا کې مونږ ری پورې ستون کې لرو خبر جستا ستون کې دی ماش ور کو ان شاء الله چې ایڅو دا یو نیلګام نشو خور پوها.
اشرونه پلو یې پختیا په ځانګړې ډول خوست کې یو پخوانی دود دی او له دې لارې خلک له یو بل سره د فصلونو په لونو د کلیوالي لارو او سړکونو په جوړولو د ویالو په کیندلو او صفایي د نیالګیو کینولو او نورو لوی کارونو کې چې د لږو خلکو له وسه بهر وي